سپیننگ خبری
رک و راست
سپینی خبری
رک و راست
در رک و راست یا سپینی خبری به خبرانه دیرو درانو آوریدون کو السلام علیکم پدی هیلو چه جوردوخ او سوکال او سی امریکا وی طالبانو لپاره شرایط روخانه دی که پر اسمیت پیژندل غواړي شرایط دی ومني. ښکاري چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له بل پلوه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تامس وست ویلي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکني حکومت د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره یې تلیفوني خبرې کړي. خغل وست د سه شنبه په ورځ د جنوري په 11مه د مرغومې په 28مه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغو خبرو کې د افغانانو د حمایت په اړه د نړیوال تعامل، اقتصادي او بشري وضعیت، د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقوقو په اړه بحثونه شوي دي. قدر منوریدونکو، د بحث موضوع همدا ده چې جزئیات به د میلمنو سره راوسپړو. قربانم زن او شباشنا او زما همکار
حفیظ آصفی هستیم که یک جای با هم برنامه رک و راست سپین خبری را گردانیدگی میکنیم. همین رقم که همکارم گفتن در برنامه امشب با مهمان ها تلاشای ایالات متحده برای آوردن حکومت همشمولی که طالبان به او موافقت بکنن همچنان ادامه داره. این موضوع را با مهمان های محترم برنامه آقای اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای سید خالد سادات تحلیلگر روابط بین الدول در میان میگذاریم. اما قبل از همه مثل طبق معمول تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید.
رک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یوازې 4 قضیه ثبت شوې دي. د صحت نړیوال سازمان په ټویټر باندې لیکلي دي افغانستان یو بیساره فرصت لري چې پولیو ویروس ختم کی او نړۍ د پولیو څخه پاکه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2022 کال په داسې حال کې پیلي چې د پولیو ناروغۍ لامل د هر ماشوم په تلف کېدو بیا هم په خپل ژمنې او تدبیر کې متزلزل نه دي. د طالبانو د حاکمیت صحی مسولین وی په افغانستان کې 3.2 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو کم دي د خوارزواکۍ پرانځ اخته دي. نور تفصیل یې د نوشابه آشنا اوري.
د طالبانو د روغتیا وزارت معاونیت ویلي په ماشومانو کې د خوارزواکۍ یو علت د ټولنې بې خبري ده او د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته د افغانستان د صحت سکتور سره مرسته وکړي. د طالبانو صحي چارواکي وایي د نړیوال بانک او اروپایي اتحادیې لخوا د مرستو بندولو نه وروسته په افغانستان کې هغه روغتونونه او کلینیکونه د ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوي چې بهرنۍ مرستې او امکاناتو لیګل ورته بند شو. چارواکو د مهاجرت د نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس سره د مجادلې لپاره د محلي روغتونونو سره د مرستو په موندلو کې همکاري وکړي. نوشابه آشنا، امریکا غک آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سیشن بی پورزي خبر ورکو چې په افغانستان کې بشري بحران ذکر رامنځته کیدونکی دی چې د افغانستان د اقتصادي نظام د ناڅاپي ړنګېدو وروسته 9 میلیون خلک د وچکالۍ د زیانونو سره مخامخ شوي. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورزي د روان 2022 میلادي کال کې د بشري بحران د مخنیوي په مقصد د نږدې 5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت وی ازبکستان افغانستان ته په وارداتي برېښنا کې 60% کمواله راوړی دی. یاد شرکت د چهارشنبې په ورځ یعنی د جنوري په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي ازبکستان دغه کار د افغانستان برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړی دی. یاد شرکت دام ویلی دی چې ازبکستانی چارواکو د برښنا کمښت تخنیکی ستونزه بللې ده او ویلی دی چې په افغانستان کې په تیلی مرجان سټیشن کې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې او دوی پرې کار کوي چې له کابله یې افغانستان ته د وارداتي برښنا په لیږلو کې کموالی راغلی. د چارواکو په وینا دا ستونزه به د دوه یا درې ورځو په ترڅ کې حل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ناټو سازمان عمومي منشي د روسیې استازو سره نن په بروکسل کې لیدنه وکړه. د ناټو سازمان او د روسیې جګپړو چارواکو د چهارشنبې په ورځ یعنې نن د جنوري په 12مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې ولیدل او په خبرو کې کوښښ کوو چې د اوکراین په اړه خپل لانجمن اختلافات لري کی. په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اختلافاتو کمول عاقلانه اقدام بلل دی او ځینې امنیتي وړاندیزونه یې هم کړي دي. د بروکسل لیدنه په داسې وخت کې وشوه چې روانه اونۍ په لوړه کچه ډیپلوماتیک بحثونه کیږي او د امریکا په مشرۍ کوښښ کیږي چې د هغو پوځي تدابیرو مخه ونیول شي چې د واشنگټن په ګمان روسیه غواړي په اوکراین پوځي یرغل وکړي. ماسکاو د دا ډول یو تیری او حملې کول رد کړي دي خو په اوکراین او ګرجستان کې د روسیې پخوانیو اقداماتو د ناټو سازمان سخت اندېښمن کړی دی. د امریکا پاوز په 2021 میلادي کال کې نړیوال هوایی بریدونه کم کړي دي. د امریکا پاوز د 2006 کال په پرتلې په 2021 کې خپل هوایی بریدونه تقریبا نیم په نیم کم کړي دي. دا داسې بدلون دی چې د نظامی څیړونکو په باور یو علت یې د افغانستان نه د ځواکونو وتل دي او بل علت یې دا دی چې د جو بایډن حکومت د پوځي طاقت کارولو په ځای په ډیپلوماسۍ زیات ټینګار کوي. د امریکا د پوځ لخوا په خپرو شوو معلوماتو کې ویل شوي چې تیر کال په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیه کې ټول هوایی بریدونه 510 ته رسیږي چې دا د وړم کال په پرتلې 8.3% کموالی ښیي. وړم کال امریکا په یادو هیوادونو کې په مجموعي ډول 908 هوایی بریدونه کړي او امریکا غواړي د داخلي تروریزم قضیو د حل لپاره یو نوې اداره جوړه کړي. د امریکا حکومت وی دوی یو نوې اداره رامنځته کوي چې د کورنی تروریزم اړوند قضیو په څیړلو او تعقیب کې مرسته وکړي. د حکومت په وینا د کورنی تروریزم تهدید او پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا د لوی څارنوالۍ معاون ماتیو ولسن د جنوري په 11مه یعنې د سیشن بپورس د کانګرس یوې جرګې ته ویل په پام کې لري د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ملي امنیت په څانګه کې یو نوی یونټ تشکیل کړي ترڅو د ترګرۍ اړوند قضیو د څیړلو او حل ډاډمن شي. د دغه چارواکي په وینا په امریکا کې د کورنی تهدید کچه ډیره لوړه شوې ده. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه خبرونه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل او د سپین خبري یارو راست خبرونه اوریدونکو یاست. قدر من اوریدم کو میلمانه درته معرفی شو دی خو هیله ده چې د تلیفون په لیکای او زمون غږ اوري. ساده سپ سره مشه خبرونه ته
مننه. تشکر ډیر مننه.
اتمر سپ تاسو هم خره خلاص
ژوند یو سه مننه. سلامونه.
موضوع هیله ده چې تاسو موضوع اوریدلی چې د امریکا وای طالبانو لپاره شرایط روښانه دي که په رسمیت پیژندل غواړي شرایط د اومني او دوی دای هم ویلی دی امریکا چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبان د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی مشر ډاکټر عبدالله سره هم کتلی دي. په ټوله کې غواړم د قدرمنو میلمنو نظر پې واخلو. اتمر صاحب، تاسو څه وایئ چې د دې دوه کتو مقصد به څه
بله، و به خصوص یک مسئله دیگر که ما میخواستم اضافه بکنیم که پس از به خود رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین تماس رسمی و رسانه‌ای یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی با آقای کرزی و آقای عبدالله است. آقای اکبر بفرمایید.
بله، آمریکا د چی په لاټه کده او طالبان څه غواړي؟
تشکر. سلام مجدد بر شما و بر تمام شنونده عزیز. باور بایست که دید مردم افغانستان و دید طالبا و همچنین دید دولت امریکا در مورد یک حکومت امشمول کاملا متفاوت است. امریکا چیزی که می خواهد به او طالبا باور ندارن و مردم چیزی که میخوان به اون طالبا باور ندارن. طالبا عملا امروز چنین نظام میکنن که اوی دولت ما مشمول است. به این معنی برداشت از اوناییست که از قوم‌های مختلف ای حکومت مردم شریک هستن و ای بیتاره یک دولت مشمول باشه. یعنی پیش از اونا به باور ما که ایروی دولت فعلی که سرپرست ایران شده هم شمول است، ولی مردم افغانستان برداشتشان نیست که هم شمول به بالای افراد و کادرهای متخصص متعهد که در فساد و در رشوت و در مافیاها و در غصب زمین و دیگر معاملات تا امروز دخیل نبوده باشند. اما شمول به معنی از این نیست که شما چهره های تکراری و فاسد و رشوت خور گذشته را دوباره سر مردم حاکم بسازین. این برداشت مردم آو است. ولی امریکایی‌ها و شاید هم قدرت های بزرگ دیگه از همه شمول تعریفشانی است که او را همون مهره های خاص خود را بخواهند که در حکومت را بجا بکنند که تا از این طریق بتانن که سر هر نوید ضابط در افغانستان حاکم باشه ایرا ایوال نفوذ کرده بتانن. اینا و باورمه ایست که این سه دیدگاه هم بسیار دور هستن. تا جایی که دیده بشه طالب و احدوز جواب مثبت به این ندادن و ما باورم نمی کنم که طالب ها به این خواست امریکا و یا هم خاص مردم افغانستان تمکین کنه و اونا امی فعلا چیز را که دارن اینا فکر میکنن که این امی به نظرشان درست است و این که مردم یک تصور از خود حکومت طالبا داشتن و فکر میکردن که طالبا امروز با طالبا 20 سال پیش فرق داره، اون تیوری هم به اصطلاح غلط از آب در آمد و امروز که میبینیم روز به روز او عقاید سختگیرانه تر سر مردم ایمال میشه و طالبا امو دید منفرد خود که دارن به امو حکومت داری را و پیش میبرن.
بله، دیر منان اتمر سب سعدت سر میربانی و که ساس نظر خوالو چه تقریبا داده پینزه میشتی که ده طالبان دریز معلوم ده ده نریوال طولنه کم خواسته چه وی آقا معلومی دی، مگر امریکا ویش تروس پوره آقا چه چه ده طالبان حکومت نری سره وصل کولیشی یا تعمل تی نزده کولیشی یا رسولیشی اخ شرای تروس پوره طالبانو ندی پوره کلی. وست چه ده لمری زلده پاره ده طالبانو ده واکمنه اینا ورستا لردود با پلاویزی او آلتا ده پخوانی ولسمشر او د ملي مسالې د علي شورا د پخواني مشر دوی سره کتنه کوي. امریکا څه غواړي د څه شي په لټه کې ده؟ دا اوس
مننه، تشکر ډیره مننه. زه فکر کوم چې درې خبرې ډیره مهمې دي. لومړی دا چې د طالبانو عامه ذهنیت د بده مرغه اوسه پورې نه دی بدل شوی. د طالبانو هغه سیاسي فکر چې دوی هر څه ته د یو وسلې او د یو حربي الی په توګه باندې ګوري له بده مرغه اوسه پورې په هماغه فکر کې منحصر پاتې شوي دي. د نړۍ سره تعامل ورته حتی یو مردود مسله ښکاري. تر ډېره پورې دوی تر اوسه پورې هماغه د 1960 نوي کال په اتکا باندې روان دي او هماغه فکر باندې روان دي. یو ستر چیلنج طالبانو لپاره تر څو دغه ذهنیت بدل نه شي زه فکر کوم دا مسله همداسې پاتې اوسېږي. وضعیت ډېر ژر بدلېږي نسبت ذهنیت. تر څو چې ذهنیت بدل نه شي وضعیت نشي بدلیدلی. نو بنا پر دې باندې فکر کوم چې اوس وخت کې د طالبانو د وضعیت او د نړۍ سره د تعامل د وضعیت لپاره د دې ذهنیت بدول مهم دي، او دا تر اوسه پورې منجمد پاتې شوی دی. دویمه خبر دا ده چې هغه فشارونه چې په طالبانو باید وارد شوی وی هغه یو وړ څه په نظر کې ونیول شو، نور په نظر کې ونیول شول. درسته خبره ده که امریکا او نړیواله ټولنه طالبان سره عمل غواړي، تعامل غواړي، نو هغه هیوادونه چې پر طالبانو بیا مستقیم فشار دمدل شي لکه پاکستان، عربي هیوادونه، نور حتی تر ډېره پورې چې ایران په یو مسله کې ښکېلو د طالبانو سره، په دې هیوادونو سره باید تعاملات ترسره شي، او دغه تعاملات باید د فشار په توګه باندې وسیږي. فرضاً که پاکستان تر قوي فشار لاندې شي، زه باور لرم چې پاکستان کولی شي طالبان دې ته واده کړي، ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان د پاره پاکستان لابیګري کوي، همدا پاکستان چې طالبان لپاره لابیګري کوي، همدغه پاکستان چې طالبان لپاره د رسمي پېژندنې، حتی امریکایانو د لس میلیارد ډالرو د کنګلشي پیسو غوښتنه، همدارنګه په نور نړیوال سیاسي مسله کې طالبانو پرمندګي خبره کوي. کله چې پاکستان په نړیوال سیاسي مسله کې طالبانو پرمندګي خبره کوي، بیا ولې ورباندې قوي فشار نشو والی تر څو طالبان وادار کړي خپل تعاملات بدل کاندي. درېمه مهمه خبره چې مطرح کیږي، هغه زه فکر کوم راتلونکي کې لپاره امریکا په هغه مسلو کې چې دوی په افغانستان کې یا د افغانستان په اروند کوم سیاسي رول ادا کوو، دوی راووتل د امریکا دراوتو سره، دوی د اوس په افغانستان کې په سیمه کې، حتی په افغانستان کې او د افغانستان په داخله کې د امریکا رول تقریبا صفر ته تللی دی. نو دغه حالت امریکا لپاره قابل د قبول نه ده، دغه حالت امریکا د سیاست لپاره، د امریکا د سیاسي مشنري لپاره قابل د قبول نه ده. نو بنا پر دې د راتلونکي لپاره به داسې یو تعامل ترسره شي ترڅو امریکا په خپل ځای پیدا کړي، ترڅو امریکا د لوبې څخه خارج نه شي. نو زه فکر کوم دا ډېر مهمه سری دي، ول دغه درې نقطې چې اوس پورې له بده مره پرمختګ نه ده شوی.
تشکر آقای سادات. جناب آقای اتمر، در حالی که دور اول مذاکرات ایالات متحده، نماینده ایالات متحده با طالبان به نتیجه نرسید و بالاخره طالبان بر افغانستان تسلط پیدا کردند، دور دوم مذاکرات هم آغاز شد، در حالی که امریکا برای اولین بار تماس گرفته با چهره‌های قبلی حکومت پیشین افغانستان. آیا فکر میکنین که با در نظر داشت مسائل اقتصادی، فروپاشی نظام اقتصادی، مهاجرت ها و بحران بشری در افغانستان، طالبان حاضر خواهد شدند که در این زمینه کمی هم عقب بگردن و از خود انعطاف نشان بدن؟ نظر شما چیست؟ آقای اتمر؟
اتمر سبقه گوری؟ بله؟ اتمر سبقه گوری؟
خب تا دوباره آقای اتمر بگیریم. جناب آقای سادات، همین سوال راجع میکنیم به شما که فکر میکنین که در چنین حالتی که طالبان هستند نگاه تحت فشار قرار دارن، فشارهای امریکا باعث شد که طالبان در زمینه حکومت همشمول هم از خود انعطاف نشان بدن؟
به نظرم تا حدی میتونه که این فشارها مثبت واقع شده و مثبت حساب شده و شاید نتیجه بده، بخاطر از اینکه امریکا در سیاست بین المللی و در سیاست جهانی کردار ادا میکنه یا رول ادا میکنه که تقریبا یک قطاع سیاست یا یک سیاست که در منطقه کشورهای حامی هم داره، کشورهایی داره که زیر اثر امریکا هستن، اونا به چشم امریکا را میبینه که چشم امریکا کدام سو میره. بنابراین تا یک زمان، تا یک حدی ای میتونه که ای مؤثر واقع شوا، مثبت واقع شوا، مفید واقع شوا. اما ما فکر میکنیم که طالبان که تا از درون یک تغییری ذهنیتی در مبین خود نیارن، فکر نمیکنیم که ای فشارها وارد شوا. یک مسئله روی نیستن که امریکایی ها باید تنها باید دری معضلات، دری مسائل تنها باید عمل نکنه، تنها باید پیش نرن. فرضاً ای در افغانستان چون ذهنیت عمی در درون طالبان یا در خود درون ذهنیتی طالبان، اینا به این عقیده هستن که ما امریکا، به فشارهای امریکا تسلیم نمیشیم، ما امریکا را شکست دادیم، ما امریکا را از افغانستان خارج ساختیم، بنابراین خواست امریکا را نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که یکای حل میتونه که اینا باید بدانن که این خواستای امریکا نیستن. خواستای امریکا شاید پشت پرده چیزای دیگه باشه از طالبان، ولی چرا روسیه طالبان را به رسمیت نمیشناسد؟ چرا کشوری حامیشان پاکستان که کشوری حامی و اصلی بر طالبان هستن اینا را به رسمیت نمیشناسد؟ چرا کشورهای اسلامی طالبان را به رسمیت نمیشناسم؟ ما فکر میکنم که این وضعیت و این فشارها و یا خواستهای تنها امریکا باید تعریف نشه. این خواستهای هستند که از حتی مردم افغانستان میخواهد که طالبا باید در حکومت خودشان، در سیستم خودشان یک تغییر کلی به وجود بیارن. این مردم افغانستان میدانند که طالبا به حالت کنونی بیش رفته نمیتواند. مردم افغانستان میدانند که طالبا حتی به وضعیت کنونی 5 ماه تا 6 ماه دیگه باقی مانده نمیتواند. بنابراین این برمیگرده به یک تعریف کلی، و تعریف کلی هستند که طالبا از نگاه حقوقی، هم از نگاه متنی، هم از نگاه شکلی، یک تعریف شخصیتی حقوقی بین ملی برای خود نگرفته. اینا فقط یک کتلی جنگی مانده، یک حربی جنگی مانده. طالبا فکر میکنه که ما در جنگ هستیم، اما این باید تغییر بخوره، این وضعیت تغییر بخوره از خود درون طالبا. و مهم، گپ مهم و نقطه مهم هستن که در اینجا طالبا یک بهانه میکنه که ما چون نظام، این یک بهانه است که نظام گذشته فاسد بود، نظام گذشته در اینجا ماجراجویی بودند، در اینجا یک شکل از اشکال نظام قبلی را یک نظام فاسد خطر میکنه و به مردم خودشان و برای اشخاص و افرادی که در نظام گذشته کار میکردن، اینا رو در سیستم خودشان جا نمیتن. این یک بهانه شده میتونه، اما این را از فکر گذاشتن که در افغانستان تنها به میلیون ها کودکی که از 2001 تا 2020 اینا به مکتب رفته، پونتون رفته، ماستری خونده، اینا چی کنه؟ اینا کلشان فاسد نیستن. کل تقریبا در نظام گذشته بیشتر از 3 میلیون مردم کار میکردن، اینا کلشان فاسد نبوده و نیستن. این یک حالت میخواد که به طالبان باید بدانن و اینا باید سر خودشان کار بکنه که ما در حالت کنونی نه برای مردم افغانستان بنافشان تمام میشم، نه برای منطقه و نه برای جهان.
بله، بنایت تشکر آقای سادات.
کورواده سادات صاحب، تاسو د ذهنیت د بدلولو خبره څو واره تکرار کړه. که چیرې د طالبان د نړۍ د شرایط ومني، مثلا د نجونو د یعنی بشري حقونو ته توجه ډیره وکړي، پر ټوله کې ښځو ته د کار کولو حق، نجونو ته د مکتب حق او نور بشري حقونه، مثلا د ټول شمول حکومت د چټینګار په کې نړیواله ټولنه غواړي او ضرورت دی، دا ټول مسایل په پام کې ونیسي، په کوم شرایطو به دوی کار کوي دا څومره مهمه ده، په کوم ذهنیت به افغانستان حکومتداری مخکې ځي دا څومره مهمه ده. فکر کوي چې کله ټول د فشارونو سره سره طالبان د نړۍ شرایط ومني، داخل کې چې کوم غوښتنې کېږي، خصوصا ښځې راوزي لارو کوڅو ته د خپل حقونو لپاره، دا ټول شرایط اومنل شي، اما ذهنیت هغه څه ته آماده نه کوم چې ایجاب کوي، دا وخت ایجاب کوي. فکر کوي چې بیا هم نړۍ به ورسره توافق ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې د طالبان لپاره مهمه دا ده چې دوی باید د یو دولت تعریف واخلي. مخبر خبرو کوي یو مسله دا ډیره مهمه ده، د ښځو د حقوقو برخه مسله، یا د بشري حقوقو برخه مسله، یا د بیان ازادي یا همدارنګه دا یو سو مثالونه دي ولې ډیره مهمه مسله چې هغه به هغه باندې بحثونه وشي.
یعنی مقصد ممتا ده کوم طرز دید چې اوس د طالبانو حکومت لري، کوم طرز دید چې لري، په کوم رقم چې حکومت داری کوي، همدغه حکومت داری په همدغه چوکاټ کې، په همدې طرز دید کې که مثلا ټول شموله چې دوی خپل تعریف کړي دي، کوم تعریف دوی ځان ته ورکړي، یا د دوی په نظر دغه شرایط ومنل شي، اما طرز دید همدای چې دا وسته شکل د حکومتداري همدسي چې دا وسته نړیوال ټولنې ته د قناعت وړ وي.
زه فکر نکوم چې په روان وضعیت کې، یا د طالبان روان وضعیت سره، چې اگر چې دوی ځان کې تغییر هم راولي، هغه تغییر چې د نړیوال شرایط دي، ولی ذهنیتي تغییر ونخوري، زه فکر نکوم چې د نړیوال سره تعامل ته آماده شي. ګوري د ټولګډون حکومت تعریف یوازې دنده چې طالبان کوي، د ټولګډون تعریف ته هم نه چې یو تدان سیاسيونه کې شي او غواړي چې خپل فقط د خپل منافع لپاره، یا د خپل ګټ لپاره طالبان سره تعامل تلار شي. فرضاً په خاني سیاسي سیري او هغه سیري چې هغه مطرح سیري وي، مهمه ده چې هغه په افغانستان کې اندرول کړدا ادا کاندي. مهمه ده چې افغانستان خلک په دې حکومت کې ځان وګوري. امداوز زما بیرغ کم ذکر دي، امداوز د افغانستان د خلکو ملي سرود کم ذکر دي، امداوز د افغانستان ارزښتونه کم ذکر دي، امداوز حتی د افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه خپل نظر اعتراض کړي. مې بنا پر دې دغه مسلې چې تر څو طالبان په نظر کې ونه نیسي، زه فکر نکوم چې طالبان مختلف شي. یو مسله، دوی مسله دا ده چې منګه مو یو چې پوخانی هغه چارواکي چې هغه په فساد کې ښکېل او هغه مفسد او هغه بلنګونه او قصرونه او تجارتونه ډېر مسالې درلودل، هغه دی هغه ته د نظام کې ځنور کې د افغانستان خلکو وختونه هم ده. اما په عین زمان کې افغانستان یوازې د 3000 طالبان نه دي چې فقط د ټول د سیستم راخسته او د خپل د جنګیالي پورې منحصر کړی دی. افغانستان اته به شمول نه ودی شمول نفوس لري او هر وګړی د افغانستان حق لري په نظام کې کار وکړي، هر وګړی حق لري تر څو ځان انتخاب کړي او یو بل څوک انتخاب کړي. مې بنا پر دې دغه د افغانستان د خلکو د ارادي تعامل خپل د همشمولي تعریف ته تر څو چې د سیاسي نظام نوی چې پاره کې د افغانستان هر فرد یا مستقیم یا غیر مستقیم دولت ځان ونه ګوري، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې توګه مختلف شي. او هغه شرایط چې پر مثال دوی سمبولیک استفاده کوي، کله چې یو میرمن د کابینې برخه وګرځي، کله چې یو میرمن د میرمن د موینان په صفت باندې تعیین کاندي، اما چې د بشپړ ازادي نه وسیږي، چې د افغانستان خلکو ته د سرنوشت ټاکلو حق ورنکل شي، چې د افغانستان د خلکو لپاره د رقابت کول په سیمه کې حق ورنکول شي، بنا پر دې د همشمول تعریف نشو. همشمول دا معنی چې د افغانستان خلک به ستا کې هغه مخکې لاړ شي. درسته خبره، طالبانو حاکم دي، طالبانو سره قدرت دي، طالبانو سره وسط دي، طالبانو سره ټوپک دي، طالبان هر مسلې ته ټوپک زاویه نه ګوري، اما دا تر اخره پورې نتیجه نشو ورکولای تر څو چې د افغانستان خلک بیا هم هغه څه چې خپل ځان ته غواړي هغه باید غوړه کاندي، تر څو چې د افغانستان خلک یو سیاسي سرنوشت لپاره له دې څخه نظر پوښتنه ونه شي، له هغه څخه پوښتنه ونه شي ستا اساسي قانون، ستا ملي سرود، ستا ارزښتونه، ستا د ادبو اساسي حقوق، دا ټولې مسلې په نظر کې ونه شي، زه فکر نه کوم چې فقط په سمبولیک ډول باندې طالبان نړۍ سره تعامل ته آماده شي.
تشکر آقای سادات. جناب آقای اطمر، صدای ما رو میشنوین؟ لحظه پیش تماس ما قطع شده بود.
بله.
جناب آقای اطمر، پس از اینکه نشست های جهانی در مورد افغانستان، نشست در مسکو، در ایران، در پاکستان، سازمان کشورهای اسلامی، سازمان همکاری کشورهای اسلامی به هیچ نتیجه ملموس نرسید، به نظر می رسد که فعلا جهان با یک نوع سردرگمی دچار هستند و نبود یک پالیسی همسان و محکم در برابر طالبان. شما چی فکر میکنید؟
ما فکر میکنم دنیا منتظر عکس الاول طالب هستند که ببینن که اینا میتونن با همیتون یک نظام همکاری بکنن یا خیر. باور کلگی امی است که طالب در فکر خود، در عمل خود تغییر وارد بکنن و اینا جزء از جامعه جهادی شوند. یعنی روابط طالبا، حکومت و نظام طالبا با جهان در یک تعامل باشد. اما تا امروز که میبینیم روز بر روز طالبا خود منزوی ساخته میرن و قسمی که سادات سیوان گفتن تا که فکر از اینا تغییر نکنن و اینا هنوزم از یک گروه نظامی و جنگی و گروه سیاسی تبدیل نشون به گروه تبدیل نشون که اونا حکومت داری کرده بتانن، ما فکر میکنم جایگاه اینا در بین مردم نیست. بخاطر از این که شما قبلا اظهارات ملا محمد حسین، محمد حسن آخون شنیدین که اونا گفتن که مردم روزی خود از خدا بخوان، یعنی اونا هیچ نوع مسئولیت در مقابل مردم احساس نمی کنن و مردم هایی تو فکر می کنن که اینا کلشان مثل چیزی که رعیت از ایناست و هر چیزی که اینا بگن اینا باید مردم را قبول بکنن، در حالی که مردم امروز در هیچ کجای دنیا حاضر نیست که اسارت قبول بکنه و به زور حکومت قبول بکنه یا استاستا ای دابانی از ای گسترش پیدا بکنه. و به این باور هستم که و پیشنهاد میکنم بر طالبا اگر اینا خوبی و آرامی مردم افغانستان رو میخوان، فکرهای خود تغییر بدن. هیچ کس مخالف از اینا نیست، در صورت که اینا واقعا به طرف یک حکومت داری خوب که به او آرا و افکار مردم احترام گذاشته شد و انتخابات باشه، آزادی بیان باشه، اقلیت ها خود دو ببینه، حق خانم ها و دخترها و مکتب رفتن و جز جامعه بودن و جز نظام بودن حقشان باشه، به اون صورت است که مردم آماده هضم و پذیرش از اینا خواهد بودند. در غیر از او ما گواده کنم اگر هر قدری که کوشش بکنند که توسط برچه و توسط تفنگ و توسط زور بر سر مردم حکومت بکنند، این حکومت ها ناکام است. ما از روای بسیار گذشته را داشتیم از این نظام ها.
بله بنایت، تشکر از هر دو مهمان محترم، تشکر میکنیم و خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف گوش میدیم و بعد از خبرها بحث خود دوباره دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان جهانی صحت در افغانستان با ابراز امیدواری میگوید که این کشور فرصت بی سابقه ای برای از بین بردن فلج کودکان یا پولیو دارد. این سازمان امروز چهارشنبه 12 ماه جنوری در صفحه توییترش نگاشته است که در سال 2021 میلادی تنها 4 واقعه فلج کودکان در این کشور ثبت شده است. این سازمان افزوده است که با کاهش واقعات پولیو در افغانستان، این کشور فرصت بی سابقه ای برای محو فلج کودکان دارد که می تواند جهان عاری از پولیو را نزدیکتر کند. سازمان جهانی صحت تاکید کرده که برای پایان دادن به فلج کودکان در افغانستان تلاش خواهد کرد و تعهد این سازمان در سال جاری میلادی در این مورد تزلزل ناپذیر خواهد بود. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از افزایش تلفات کودکان در نتیجه انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در بخش‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یونیسف با نشر اعلامیه گفته است که در تازه‌ترین مورد 8 کودک در ولایت ننگرهار در نتیجه انفجار مرمی هاون کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بر اساس معلومات یونیسف، این انفجار در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار اتفاق افتاده و تمامی کودکانی که قربانی این انفجار شده اند دانش آموزان مکتب بودند. این انفجار به تاریخ 10 ماه جنوری در روستای بیگانان ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار با وقوع پیوست. ملل متحد بر ضرورت فوری پاکسازی مواد انفجاری ناشی از جنگ در افغانستان تاکید کرده و گفته است که هنوز هم کودکان افغان بهای جنگ در آن کشور را می‌پردازند. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است که با کمک‌هایش برای پاکسازی مهمات و مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهد.
کمیته محافظت از ژورنالیستان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط 3 ژورنالیست افغان شد که در توقیف طالبان به سر می‌برند. این کمیته حامی ژورنالیستان که مقر اصلی آن در شهر نیویورک است، از طالبان خواسته تا فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی ژورنالیستان افغان را به اسرع وقت از توقیف آزاد کنند. این ژورنالیستان که برای چینل یوتیوب موسوم به دوستداران کابل کار می‌کنند، با تاریخ 6 ماه جنوری سال 2022 میلادی همراه با رشاد عزیزی، برادر میلاد عزیزی، توسط طالبان در شهر کابل توقیف شدند. استیفن بتلر، هماهنگ کننده کمیته محافظت از ژورنالیستان، در این اعلامیه گفته است که توقیف فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی نشان می‌دهد که طالبان حملاتشان را بر ضد رسانه‌های آزاد تشدید کرده و این وضعیت قابل نگرانی است. این کمیته از طریق واتساپ با احمد الله واسق، یک معاون سخنگوی طالبان، تماس گرفته، اما آقای واسق پاسخ ارائه نکرده است. این کمیته گفته است که با وجود تلاش قادر نشده تا با ریاست عمومی استخبارات گروه طالبان به تماس شود. شرکت برق افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات تکنیکی ازبکستان صادرات برق به این کشور را 60% کاهش داده است. این شرکت امروز چهارشنبه 12 ماه جنوری گفت که این اقدام ازبکستان بدون هماهنگی با آنان صورت گرفته است. شرکت برشنا تاکید کرده که مقام‌های ازبکستانی دلیل این کار را مشکلات تکنیکی عنوان کردند. این شرکت افزوده است که این مشکل در استیشن تلی مرجان در خاک ازبکستان به وجود آمده و تلاش‌های آن کشور برای رفع این معضل جریان دارد. بر اساس معلومات شرکت برق افغانستان، ممکن تا 3 روز دیگر این مشکل حل شود. با کاهش برق وارداتی به افغانستان، سکتگی و پرچاوی ها در این کشور بیشتر شده و مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه آمریکا از روسیه خواسته است تا به تقاضای قزاقستان به طور فوری قوای خود را از آن کشور بیرون کند. اخیراً سازمان پیمان امنیت جمعی به دعوت قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، قوای خود را برای جلوگیری از نارامی ها در قزاقستان به آن کشور اعزام کرد که اکثر این قوا را نظامیان روسی تشکیل می دهد. روسیه امروز چهارشنبه تقاضاهای خود را برای تضمین‌های امنیتی در اروپا به 30 متحد ناتو ارائه کرد، اما تاکید کرد که این مطالبات ضرب العجل نبودند. دیدار روز چهارشنبه مقامات روسی با ناتو پس از آن صورت می‌گیرد که مذاکرات فشرده با ایالات متحده در ژنو نتوانست از بنبست خارج شود. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل از الکساندر گروشکو معاون وزارت خارجه روسیه پذیرایی کرد. آقای گروشکو قبل از سفر به سوی بروکسل در مسکو گفت که روسیه از یک موضع قدرت مذاکره نمی کند و جای برای ضرب العجل وجود ندارد و نمی تواند هم وجود داشته باشد. نشست روز چهارشنبه روسیه ناتو نخستین دیدار دو طرف در دو سال اخیر است. غرب از احتمال حمله روسیه بر اوکراین نگرانی دارد، ادعایی که مسکو آن را رد می کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 په لاندو صفو 1.5 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي.
درانو اوریدونکو، ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپینې خبرې یا رکو راست خپرونې اوریدونکي یاست. بحث بیا هم د قدرمنو میلمنو سره ادامه ورکو. ساده صف پرایس په خبرو کې چې البته مطبوعاتي کنفرانس کې کړې ده، دا موضوع یاده کړې ده چې موږ یعنی امریکای خود لیده چې په زلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړې، اغه دا خبره ده چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شمولې نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي، بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي همي. مخکې تاسو هم یو ټکی ته اشاره وکړه چې په زورګونو تحصیل کرده ځوانان په افغانستان کې اوسګار دي یا د افغانستان نه دغه پاخه قدرونه او تحصیل کرده بشري قوه د وټلو په حال کې دا یا چې په افغانستان کې دي کوم کډرونه چې پاتې دي هغه اوسګار ګرځي، ګویا د پخوانی حکومت په نوم چې دوی په فساد کې کار دی هغه پاک او ناپاک ټول یو رقم حساب شي وي دي. نو اوس امریکا وایي چې دا د طالبانو دنده ده چې باید د حکومت جوړ کړي چې هم د افغانانو اړتیاو ته ځواب وي، هم د نړیوال ټولنې قناعت حاصل کړي. ساس په نظر چې تاسو خپل هم د افغانستان د هغه ځوان قدر د جملې نه وای چې وسم د افغانستان نه په حساب په خاص پکې کړی یا راوتلی استي، څه توقع لري، څه هیله لري چې څه ډول حکومت جوړول کولی شي چې د افغانستان اړتیا او ته ځواب وي، د افغانستان خلکو ته، د افغانانو اړتیا او ته؟
زه فکر کوم چې مهمه خبر ده چې هر څوک د خپل ارمان تر رسیدو یو هیله ولري. زه په دې باور یم چې موږ ټول د افغانستان پر ځان تړلی بورو، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس، د افغانستان خاورې ته لاندې لپاره ډېر غټ فکر هر څوک له هر ځوان لري. همدا اوس هر ورځ هر غړی یا هر وخت کومه نو د ډېرو خلکو سره تماس کوم، د افغانستان د ځوان قشر سره خصوصا ډېر زیات مایوس دي. حتی زیاتره پونتونونو په نیمه کې پرې خودل ذکر نیمه کې پرې خودل چې وای دلته د ذکر واغ ارزښت چې موږ ته کتلې یا هدا خلاغه هیل نه لودي هغه نه تر کېږي. حتی دولتي پونتونونو پرې خودل، حتی شخصي پونتونونو سقوط سره مخامخ دي، شخصي خونځي د سقوط سره مخامخ دي، اقتصادي وضعیت د سقوط سره مخامخ دي، همدارنګه د بانکي سیستم تاسو ګورئ چې بد وضعیت کې دی. دغه سیستم نه راوتلو لپاره باید طالبان هدا اقل دغه ټول سیستم دومره منحصر نه کړي چې راشي له ملاسن اسن 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 1984 پورې چې په هر ادارې کار کوي هغه دی طالب وسیږي، بیا خصوص نه هغه څوک دی چې هغه تعلیم سره آشنا نه دی، هغه د وظیفو سره آشنا نه دی، هغه د ادارو سره آشنا نه دی. حتی داسې شواهد هم زلرمه چې د دفتر د پرانستلو یا هغه دروازه چې هغه د فینګر پرینټ باندې خلاصيږي یا د یو رمز د ادارې په خلاصور دوی پیږي، حتی داسې دوی نش کولای شي دغه فایلینګ سیستم باندې دوی نش پېدل. یعنی زه د داسې اسن هم لرم. زمون ته خبر را ده چې دغه خلک راضي او دیو ماستر کادر ځینی سي یا دیو لسانس کادر ځینی سي یا مثلا تاسو را شو ګور د کابل پونتونه تاسو قیاس کې چې پوخانی استادان ول د افغان د کابل پونتونه څخه وزي زکه ول چې اوی ځان د خلکو سره یو ځنه ګوري دغه وسنۍ خلک چې دغه وسنۍ طالبان هغې عقل ته فکر وکړي چې ول د ستر د خلک گزارنه کیږي د ورځې 15000 تر 6000 پاسپورتونه توزیع کیږي د افغانستان په درې ډیش ولاتونه کې نورستان نه بغیر ټول ولاتونه کې توزیع روانه ده اوس چې دغه توزیع چې کیږي دوی خوشاله پدې چې موږ غټ اوایل جمع کوو اوایل ته خوشالهږي اما نه وخت ته فکر نه کوي دې ته خوشاله دي چې طالبان او حکومت ته یو څه پیسې راشي او هغه پیسې باندې دوی خپل سیستم په دوه ورځو پورې درې ورځې پورې وچلي اما دې ته نه ګورو چې ما نه د غزوان نصر ولې فرار کړ دغه څوک چې پاسپورټ لري هدا اقل دغه نه پښتنه نه کوي چې ولې وځي دې سره د ملت گزارنه کې نړۍ به سره څنګه گزاره وکړي خپل خلک سره گزارنه کوي خپل ولس سره گزارنه کوي نو بیا پاتې امریکا او نړۍ او عربي هیوادونه او نور نړیوال مسایل هغه سره څنګه گزاره وکړي
ساده څه په دغه وضعیت ته په کتو چې د تاسو ورته اشاره کوي دغه ټول مسایل چې د خبرونه د فایل نه تاسو واتمر سره ورته اشاره وکړه د دې وضعیت د مثبت تغییر د لپاره یا دغه وضعیت د بدلون د لپاره په ټوله کې په خوانی جهادي مشران با اعتبار دي او کني دي د ټولنې د لپاره هر څوک چې مثلا پخوانی ولسمشر حامد کرزی یا د ملي مسالې د عالی شورا پخوانی مشر سره چې قتل شوی دی د امریکا لور پولیس چارواکي ورسره خبري کړې دي و بخي دوی څه رول لوبول شي یعنی د دې دوه مشرانو په شمول نور جهادي مشران څه رول لوبول شي ایا وضعیت بدلول شي
زه فکر کوم مشران تر دې پورې رول لوبول شي ولسمشر کرزی دی د هوا دوه اسکل دی نه اسکل ځین پاتې شوی دی هغه معلومات کیږي چې د اردو کوم ځنه شروع شو په کوم ځای ختم شو هغه معلومات کیږي چې د افغانستان څنګه چلول کېدل شي درسته خبر دغه خپل نواقص لري هغه خپل نیګټیو لري ډاکټر صاحب عبدالله دی د هوا خرجه وزیر پاتې شوی دی به حکومت کې داخل پاتې شوی دی خپل ډیر بلای نیګټیو لري یو خروار نیګټیو لري هغه باندې سره غنښم پټولې اما مهمه خبره ده چې هدا اقل د ډیموکراسي په لیکول لپاره یا د ولسواکۍ په لیکول لپاره یا د افغانستان د وسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان کې پاتې هدا اقل د افغانستان د خلکو سره په ارتباط کې پاتې شوې دي او هغه خلک چې هغه زیاتره قربانیان دي هغه خلک چې هغه د آینده نه ګوري زه باور لرم چې دلته د امریکا باندې درسته خبره چې اوس یو درس په توګه باندې طالبان سره خبرو کول ترتیا لري طالبان سره تعاملات ترتیا لري اما په ټوله کې هغه تجربه کار کړ او ولسمشر کرزی بلا شک چې هغه د دې هواد یو ځین پاتې شو ولسمشر پاتې شو دی زه فکر کوم چې تر ډیره پورې مفید پاتې کېدلی شي حتی طالبان د معلومات چې موږ ته رسیدلي دي طالبان ته د لویې جرګې طرحه سپارلې ده طالبان ته د یو همشمول حکومت طرحه سپارلې ده د هدا اقل طالبان ته هغه لارښوونه هم کړې چې چیرته پروان وځي تاسو لا شئ څومره وخت تاسو دوام کولی شئ دغه د مخس یعنی زه فکر کوم د دې رول که هر څومره موږ منفي ورزو ولرې کومره هم کېدلی شي چې مثبت ورزو
تشکر جناب آقای سادات با نظر آقای حتمر با نظر داشته آنچه آقای سادات فرمودن از طرف دیگه هم در آخر وزیر خارجه حکومت طالبان با اسماعیل خان و احمد مسعود از جبهه مقاومت هم دیدار کردند که دیدار با ظاهراً با میانجیگری ایران صورت گرفته پس از یک نگاه آیا به نظر شما این یک نوع علاقمندی و تلاش طالبان است که بتانه به هر طرف به هر شکلی که شده همسویی خود با مخالفان و با شخصیت های قبلی به دست بیاره آقای اطمار
باور میست که طالبان کوشش میکنن که افراد ناراضی و مخالف خود را بر شکل که واشه ای را جذب کنن و اونا را تطمیع کنن به ای که در نظامشان اشتراک بکنن و شما دیدین که نتیجه مذاکرات چیز نبود که او با مطبوعات برای بر دو طرفی را گفتن که این مذاکرات بدون نتیجه بود برزی که طرف مقابل
خب ایده ما مذاکرات در یک بار دیگه به نتیجه نمیرسه امیر خم شما میفهمین آقای اطمار درست است؟
یقیناً با باور ویست که ایده طالبان خود تلاش دارن که هر گروپ یا هر مخالفه به صورت جداگانه تطمیع کنن و او را با خود نزدیک بسازن اما مخالفین هم من فکر میکنم اونا خواستای خود مطرح میکنن و سر از او افشاری میکنن از این خاطر است که ما ایرا منتفی میبینم و ما میفهم که این نتیجه را بیتار چون اگر خود طالبا و ما به این باورم نیستم که طالبا در ایدئولوژی خود تغییر بیارن در فکرهای خود تغییر بیتن برای زی که طالب ها اصلا سرز باور ندارد. طالب ها اصلا به این باور هستند که اونا از راه یک جهاد دانستن که امریکا را به زانو بیارن و امریکا را شکست بتن که اصل قضایا در پشت پرده است و ایره ما خودم شخصا زیاد ایگه باور و منطق نداره، قبولم را بکرم امریکا شکست خورده، امریکا در قضایای منطقه شامل است، امریکا از امیا استفاده میکنند و ایره مردم باید بدانند. و بخواست اینجا یک مسئله دیگرم اضافه بکنم که دو سه بار شما به اشاره کردین که رول آقای کرزی و آقای دکتر عبدالله میتونه با مذاکراتی که از طریق نماینده امریکا با اونا صورت گرفته بتانه که فشار را سر طالبا بره. اگر شما به گپای بلاغدی برادر متوجه شده باشین، اونا دکتر عبدالله و آقای کرزی اینا به او اندازه که حکومت سابق اشرف غنی و همکارایش مجرم و خائن دانست، او را هم دانست و گفت که این یک مثال گفت که ما حتی اودبو خائنی در افغانستان حضور دارن و دیدار میکنن با اشخاص و افراد و نماینده خارجی. معنی از دیگه پیست که گپا از اینا پیش طالبا ارزش خود از دست داده و فکر میکنم که اصلا بر از اونا این فرصت هم نیست که اونا ابراز نظر بکنن. بر صورت اینجا شاید نماینده امریکا بر از اینکه امو مسئولیت و اصطلاح دوش خود سبک ساخته باشه یک تماس تلفنی با آقای دکتر عبدالله و آقای کرزی گرفت تا که از طریق از اونا بتانند که یک فشار وارد کنند، در حالی که خود آقای کرزی هم طرحهایی که دادن در مورد قانون اساسی، در مورد لویه جرگه، در مورد حکومت او را طالب ها اصلا نپذیرفت.
بله، تشکر آقای اطمر.
بیره مننه اطمر صاحب. سعادت صاحب تاسو نه ورته پوښتنه لرم، لکه څنګه چې آصفي صاحب مطرح کړه، د اطمر صاحب نه د مقامات د جبهې مشر سره د طالبانو د ادارې د خارجه چارو وزارت کتل، همدارنګه پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان سره د دوی کتل، له بلې خوا ډېر زر د امریکا د لوړ پوړي چارواکي د سرګندونې د افغانستان په هکله او دوو مشرانو سره افغانستان کې د هغوی خبرې، څه رقم یو حالت تاسو تصویروئ چې د پردې تر شا څه روان دي؟ آیا دغه دوه اختلاف د نظر چې اوس همزمانه روان دي چې طالبانو د نړیوالې ټولنې هیڅ غوښتنه نه ده منلې او نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې هیڅ د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، دغه ټکر چې د سم په حساب یو ځای روان دی او ورسره دغه لیدنې کتنې څه شی برداشت کوئ چې څه نتیجه ورنه حاصلېدلی شي، څه روان دي؟
دلته څو مهمې خبرې. یو دا د مخکې دغه نه چې طالبان راشي افغانستان ونیسي، اوه میاشت اتې میاشت مخکې د طالبانو ترمنځ او د شمال طالبانو ترمنځ مختلف ځینو کې ناستې کېدلې. کوم یاد شي حاجي محمد محقق وویل طالبانو ماته درې اپشن راکړ. اول اپشن دا و چې آیا موږ ته تصمیم سره وځای کېږي، بیا د یا موږ سره بیعت وکړي، او که بیعت نه کوي بیا نو بې طرف پاتې شو، که بې طرف نه پاتې کېږي بیا موږ سره جګړې ته ماده شي، که جګړه کوي جګړه سره کوو. دې دا ټول ناستې کړې وې. احمد مسعود سره هم دا ناسته شوې وه، د محقق سره هم شوې وه، د یونس قلمنی سره هم شوې وه، د احمد علي مسعود سره زیاتره سره، حتی د دغه مذاکراتي ټیم کې چې د عطامه منور زوی ورغی یا د دوستم زوی ورغی، دغه ټول مسله په دې سره ښیدله که چېرته طالبان راځي حکومت نیسي، پاینده کې حد اقل دې د شمال تروالي یا د شمال جبهې مشران ته د دې ته په سیاست کې سهم ورکول کېږي یو مسله. او بله خبره دا وه چې د دوی دغه سرمایه چې افغانستان کې دي، دغه منزلې چې په افغانستان کې دي، یا کومې دارایي او متاع چې ځان ته راغونډه کړې، د دې حفاظت وکړي. دا پخوانۍ مسله ده، اوسنۍ مسله ماته نه بریښي. یو مسله دویمه خبر دا د طالبانو چې کله ناسته وکړه په ایران کې، تهران کې، دا د ایران په وساطت دا ناسته شوې وه. بېل شکه چې تهران په افغانستان کې ګټې لري او هغه ګټې ممکن فزیکي وسي، غیر فزیکي وسي، ایدیالوژیک وسي، هغه په خطر کې دي او ځان بې تفاوته نه احساسوي. له بده مونږ منو کړي مونږ د واقعیتونه دي، درسته خبره چې حقیقت نه ده، حقیقت دې معنی چې هغه مثلا د ولې واقعیت دی. واقعیت دا ده چې هلته اوس افغانستان پروان د افغانستان په اوسني حکومتي سټرکچر کې یا اوسني اداره کې د هغه د اهالي شیعه یا د ایران سره چې کوم خلک تړه ورکو وي نمند نشته د پاین زمان کې د ایران چې کوم مراکز د افغانستان کې مذهبي مراکز هغه بندي یا غیر ترجیح ترې پورې توجه ورته کیږي پاین زمان کې د هغه لوړپوړي چارواکي یا هغه لوړپوړي اشخاص چې د ایران سره ګډ شریکي وي هغه د ایران په وسط باندې د مسله مخ ته لیده درې مسله چې مترفيږي بیره شکه طالبان په شمال کې خصوصا په اندراب کې په پنشیر کې د پروان په بازي سیمو کې همدارنګال د شکل د پوخاني کله چې د دوی مخامص سره مخامص خوشبګ نه وکړ کې ونه وکړ کله هغه نو سبیا دا غنوي دله چې په افغانستان حاکمه و د شمال تروالي زیاتره تل وسلي دي یا شریکي ګروپونه دي یا او دا ځانته یو خطر بوله د دې خطر د دفع لپاره دا خپل د کوخونه کې تاسو دا اسماعیل خان چې د ایران سره کله کاری کړی یا د جبهې یو مهم غړی د احمد مسعود مهم غړی د جبهې لپاره کړ د دې سره تعامل ته ورسیږي چې هم طالبان ځان مسؤل ساتي چې هم نړۍ ته وخایي چې موږ د مخالفینو سره کینو او دې پر اساس باندې خپل حکومت مشروعیت ورکړي اما زما باور دا ده چې چیرته دا وسم یعنی یو
یعنی نتیجه به سي ساده څپ څ تر لاسه کول شي کله نړۍ ته ووم خي چې دا د منګه د ډیپلوماسي په هڅه سو یو خو بل خو د خپل خلکو سره افغاني مشران سره یا د وسني څوک چې مخالفت کوي دوی سره منګیرو نړۍ ته څه شيخه او دوی نه څه وسولول
شي خپل مسیحیت یا د خپل رسمي پیژندل لپاره هڅه کوي او نړۍ ته دا خي چې منګه د افغانستان د هغ خلکو سره کینو چې موږ سره په جګړه کې خېل دي اما دا په حقیقت کې یو بل مسله ده یعنی دا نړۍ د پارخې چې منګه د رسمي پیژندل زمنګ د رسمي پیژندل لپاره هر لمړی هڅه ده دوی ما هڅه دا وسیږي چې دلته طالبان په واسطه باندې پی ډی پی چې د خلک په افغانستان کې طرفداران لري د خلک په افغانستان کې حامیان لري دوی چې جبهه لري دوی چې مسلې لري دوی چې ګټ لري ګروپونه لري نو د دې د خلک چې پاینده کې ځان ته چیلنج بولي دا هم ځان لپاره د روسه پورې د کوخه کې تر څو د ناس او د رس مذاکرات پر اساس باندې خپل مشروعیت حل کاندي په عین مسله کې په درې مهمه نقطه ده چې طالبان کوخه کې تر څو د لمړی هڅه ده اما دوی مهاسه په ترکیه کې روانه تاسو به خبره ستې چې طالبانو یو پلاوی په راتلونکي کې هاته ویل کیږي چې دا به ترکیه ته لاشي البته د نورو سره وګوري د ترکیه کې چې زمونږ د افغانستان د حکومت په خاني چارواکي تللی دي او زیاتره طالبان سره په جنگ کې ښکېل دي شمال شرال مشران هغه په ترکیه کې هاته د وساسره په شمول یعنی په عین په ټوله کې کډغه هاسي په ملت سره وشي د ملت د نمائندگانو سره هغه نمائندگان یا خلک چې ملت کې ځای لري هغه سره وشي اما دې کوخخ کې ترسو د یو بل فشار چې دغه فشار ممکن پاکستان باندې ورته کړی وسی دغه فشار ممکن ترکیه باندې ورته کړی وسی دغه فشار ممکن ایران باندې ورته کړی وسی دي ته وایي راکېږي چې لاشي په ایران کې وګوري او په ترکیه کې نور ځین کې د هغه خلکو سره وګوري ترسو نړۍ ته یو کاذب اطمینان ورکړي او دغه کاذب اطمینان زه فکر کوم چې تر اخره پورې پایدار پاتې کېدل نشي او دا یو داسې خبره هم نه چې ګټه وکړي شي
تشکر آقای سادات جناب آقای ادمر باندې چې گفته آمد د دې برنامه خب به نظر میسه که طالبان هنوز هم رضایت ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی را در پیوند با ایجاد یک حکومت همشمول به دست ناوردن. از طرف هم هیچ کشور دیگه حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن. اما از طرف هم چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان به عنوان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بارها از امریکا خواستن که پولهای راکت شده افغانستان رها کنند. آیا این چهار کشور به تنهایی خواهند توانست که رول مهم را با در برابر ایالات متحده و جامعه جهانی ایفا بکنند به عنوان یک بلاک مشترک که روابط خود با طالبان نزدیکتر بکنند، روابط اقتصادی خود و طالبان را به رسمیت بشناسند؟ فکر میکنین که چهار کشور به تنهایی بتانند چون این مسئولیت را به دوش بکشند؟ آقای اتمن؟
بله، من اینطور باور دارم که این بازی بسیار بازی خطرناک است و بازی مبهم است. تا هنوزم اصل سرنخ اصطلاح و دست کس نیست. ایران، روسیه، چین، پاکستان در یک طرف قضیه اینا برد کردن و بردشانی بود که امریکا شکست خورد و امریکا از اینجا رفت. ولی هنوز هم خود نی پاکستان، نی چین و نی روس و نی ایران با طالبا کدام رابطه دیپلماتیک نداره، طالبا را به رسمیت نشناخته. پاکستانی ها خود تلاش دارند که طالبا در حد اینمی چیزی که فعلا هست قرار بانن و زی انکشاف تکره. چرا هر قدر که حکومت طالبا مستحکم تر میشن و قانونی تر میشن این به ضرر پاکستان است و پاکستان از زاویه استخباراتی خوشتا داره که طالبا یک نظام قوی داشته باشن و از امون خاطره است که عمران خان وضع عبت الله گپ بزده و قریشی وضع متقی گپ بزده و به ترتیب مشاور امنیتش در مورد افغانستان مسائل امنیتی را تحلیل تجزیه میکنن و اینا کوشش میکنن که حکومت طالبا یک حکومت سایه پاکستان باشه، حتی زمزمه های از سوءسازی افغانستان را به گوش برسه و این را با شما هر روزه در اخبارا و در مطبوعات میخوانیم و میبینیم. و مشکل دیگه ایست که اخیراً در قزاقستان حرکات و خیزش هایی که در مقابل دولت قزاقستان صورت گرفت احتمالاً این را گفته میشه که عوامل هم در داخل افغانستان ایدوی شورش ها را کمک کرده و این یه سناریوی استخباراتی است که اصلا آمدن طالب برای ناامن ساختن منطقه است و برای نفوذ در آسیای مرکزی است که اولا ما ایرا دیدیم و اساطیر روس به قزاقستان رفت و روس و ازبکستان و تاجیکستان تقاضا کردن که یک کمربند امنیتی را اطراف افغانستان وجود بیارن تا ای که نفوذ افراطیون از داخل افغانستان با سیاه‌بیانه قطع شود و به اساس گزارش ها حدود 45 گروپ افراطی دهشت افغان در شمال شرق افغانستان به گفته اینمی مدبوعات اگر شما رفرنس ها مراجعه بکنیم در داخل افغانستان در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان جا به جا هستند. این یک بازی بزرگ و خطرناک است. اگر طرف دیگه قضیه را ببینیم اینطور یک تصویر بروا به دست میده که رفتن افغانستان و رفتن منطقه برای یک جنگ طولانی است. ما امیدوار هستم که چنین نباشه، ولیکن طالبا اگر خود از این معضله نکشن در هر صورتش طالبا بورد قبول دی جواب جهادی دی امریکا و دی هم کشورهای منطقه و دی هم مردم افغانستان خواهد.
بله تشکر آقای اتمر.
اتمر سپکر بودن سادت سه فقط دو نیمی دقیقه وقت لرو چستا سه نظر واخلو او بس را طول کو. اتمر سه بوی که چرته طالبان پا خبل دریزی لکه دا وسجدی نو دیو دیر بعد جنگ و رندوائی نکی دیشی تاسی چه وی پا دی برخه که دا امریکا مسئولیت سده زکه تر دیر داغ تبصره کی گی چه لکه سنگه چه اتمر سه بومویلی چه دیو معاملی پترس که طالبان داخلی دی چه اغا معامله دا امریکا و د طالبانو ترمنځ و ان اوس دغه کې امریکا څومره مسولیت لري دغه وضعیت د بدلون لپاره او که وضعیت هم د دوام وکړي تاسو وی چې د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري؟
زه فکر کوم که روان وزن که طالبان مخکې لاړ شي دا خو د جنگ مسله یادونه وکړه. زه بیا ډېر خطرات د افغانستان د تجزیه یا د افغانستان د داسې یو بحران ګورم چې هغه بیا کوشیر نه غواړي او کوشیر ته نشي رسېدلی. دا بیا یو بد نه بدترین وضعیت ته زړه بده مرغه دا یو بل وضعیت کېدای شي اوسېږي، ځکه د طالبانو ځایناست بیا ممکن جګړه و هغه جګړه چې هغه بالاخره په تجزیه تمامه شي یا د افغانستان په ټوټه کېدو خو دا داسې ورځ نه ولي ولې دغسې احتمالات زه فکر کوم په اوسني وضعیت ځکه د افغانستان د استخبارات او د افغانستان د جګړو څخه راوتلی هېواد نه دی او ټولو ته منتجه دی ورسېږي. یو مسله دویم مسله تاسو د امریکا د مسولیت وکړه. زه فکر کوم چې موږ ټول مسولیتونه یوازې په امریکا نه شو اچولی، نړۍ موږ ته هېڅ هېواد بل هېواد نه شي جوړولی، هېڅ هېواد د بل هېواد کې د ملت جوړونې دولت جوړونې پروسه مخته نه شي وړلی. موږ شل کاله ډېر ښه مزل وکولې حد اقل د افغانانو په توګه باندې یا د یو ملت په توګه مزه ونه پېژنده، حد اقل ځان د ملت په توګه باندې.
مالکه چیرته دغه ادعا مثلا ومنل شي چې دا د یو معاملې په ترڅ کې طالبان راغلي دي دوی ګټونکي نه دي او ماته نه ده ورکړې امریکا ته، بلکې د یو معاملې په ترڅ کې راغلي چې مخکې ورته اتمر صاحب هم اشاره وکړه، بیا نو په دې صورت کې مسولیت څه جوړیږي چې باید څه وکړي تر څو دغه ملت یا ولس افغان ولس دغه حالت نه راوستل شي؟ یو دغه وخت لرو،
زه فکر کوم چې امریکا او د یو نه وځ امریکا بلکې نور هیوادونه چې افغانستان سره علاقمندي افغانستان کې د نړیوال سیاست ته وګاړي دي، هغه باید د افغانانو سره کینه د افغانستان د خلکو سره چوس طالبانو سره یو تعامل ته ورسیږي. احیان طالبانو د امریکا ترمنځ فاصله ډیره وسیږي او ډیره زیاته مختلفه شي، دی باید د افغانستان د رخصتولو یا د افغانستان د خلکو سره ناستې پاسه زیاتې کړي. که اوس څنګه تاسو ګورو دا قدم کې د افغانستان په اړه باندې هغه اشتباهات چې امریکا په تیر کې درلودل، چې د امریکا نړیوال حیثیت د امریکا د نړیوال سیاست په مسله کې د وسري وجود منفي تاثیر ورته، دغه اشتباهات به تکرار نشي. هدا خپل افغانستان دی خپلواک ملت په توګه باندې، هدف افغانستان هدا خپل افغانستان دی او داسې ملت په توګه باندې چې هم د امریکا لپاره د سردرد نو سیږي، هم د نړۍ لپاره، هم د سیمې لپاره دغه سي د هیواد په پیژندل کې امریکا کوم کو کې دغه یو حالت را مسکول کې امریکایان کوشش کوله چې هغه اشتباهات چې په جهاد وختونه کې له جهاد نو سره مجاهدینو سره د مجاهدینو سره بیا د طالبانو بیا په تیر شو کرن نظام کې چې امریکا مستقیم مداخله و دیج کوم اشتباهات
او غیره. مننه سعادت صاحب کورم ودان اتمر صاحب سعادت صاحب تاسو نه مننه کور ودان خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدم.
زردو میهمان محترم نه تشکر.